بعد فاصله اجازه رویت داره و جای دیگری را برای فدراسیون فوتبال تدارک دیده
تا اونجا تشکر
دفاتر اداری فدراسیون فوتبال نقل مکان.
بله بسیار تشکر آقای رحمانی، به پایانی برنامه رسیدیم، در فرصت بعدی باز هم صحبت خواهیم کرد. بر پایانی مجله خبری رسیدیم. نوری یاسین نوری در استودیو با یک برنامه یک ساعته دیگه. با عرض سلام آقای نوری.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشهید ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر نه بجو دوام کوي. دوهمه نیمه یې تاسو د ورکو شو ازانو د لټي پروګرام ته ځانګړی شوی. د افغانستان په اړه په دې خبرونه کې بیلابیل مطالب راغون شوی دي. او رچې د برتانیې بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډیویډ میل بند نړۍ په مشانو غکړی چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره پراخ سیمه ییزې هلې ځلې پیل کړي. نن د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې د افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه خبرې کوي. مخکې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، ستاسو پام راګرځوم د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. پولند په افغانستان کې د خپلو پوځیانو ماموریت یو بل کال تمدید کړل. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له افغانستان سره د هیواد پر سرحدي قبایلي سیمو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په حملو انتقاد وکړ او ویل چې د حملې له تروریزم سره په جګړه کې د دوی هڅې زیانمنوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د بیلاروس په مترو کې وروستۍ چاودنه چې په ترڅ کې 12 کسان ووژل شول ظاهرا یوه تروریستي حمله بللې او هغه په سختو الفاظو غندلې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډیوین میل بند د نړۍ په مشرانو غږ کړی چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره پراخې سیمه ییزې هلې ځلې پیل کړي. ډیوین میل بند وایي اوس د دې وخت دی چې لویدیز په دې هیواد کې د یوې جامع حل لارې لپاره کوښښ وکړي، یوه داسې حل لاره چې د طالبانو په شمول ټولې ډلې د هیواد په راتلونکي کې ونډه ولري او هم د سیمه ییزو قدرتونو ګټې پکې په پام کې نیول شوي وي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پولند جمهوری ریاست د مطبوعاتو دفتر پرون وویل ولسمشر په رسمي ډول په افغانستان کې د ناتو تر قماندې لاندې د پولندي عسکرو د ماموریت موده تمدید کړې ده. د پولند 2600 عسکر اوس مهال د ناتو تر قماندې لاندې په افغانستان کې خدمت کوي. پولندي عسکر زیات په غزنی کې میشت دي. په افغانستان کې له تروریزم سره په روانه جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 25 پولندي عسکر او یو ملکي ډاکټر وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له افغانستان سره د دې هیواد په سرحدي قبایلي سیمو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په حملو سخت انتقاد وکړ. ګیلانی د خپل هیواد پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل دا حملې له تروریزم سره په جګړه کې د دوی هڅې زیانمنوي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په وروستۍ حمله کې د حقانی د شبکې چل القاعده سره تړلې بلل کېږي شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. په امریکا کې د لیکوالو یوې ټولنې پن امریکا سنټر په ایران کې د بشري حقونو یو مدافع نسرین ستوده د سکل د جایزې ګټونکې بللې ده. میرمن ستوده اوس مهال په زندان کې ده او دا جایزه هغو لیکوالانو ته ورکول کېږي چې د بیان د ازادۍ د پراختیا لپاره په مبارزه کې شکنجه یا زنداني شوي دي. ستوده چې د دو ماشومانو مور ده له سیاسي زندانیانو څخه د ملاتړ په خاطر په 11 کاله بند محکومه شوې ده. د امریکا د لیکوالانو د ملاتړ د ادارې لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا جایزه به د میرمن ستوده په استازیتوب هغه نګ دې ملګری او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو شیرین عبارت ته ورکړی شي. د پن ادارې مسولینو ویلي چې په ایران کې د قانون حاکمیت، برابري او عدالت د تامین لپاره د نسرین ستوده د نسړي کېدونکو هڅو استاینه کوي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د بیلاروس په مترو کې وروستۍ چاودنه چې په ترڅ کې 12 کسان ووژل شول ظاهرا یوه تروریستي حمله بللې او هغه په سختو الفاظو غندلې ده. د امنیت شورا د یو ډیپلومات په حواله ویل شوي چې امنیت شورا په بیان کې د ظاهرا تروریستي حملې عبارت په دې خاطر شامل کړی چې د امنیت شورا غړو د دې حملې د عاملینو په اړه شک درلود. امنیت شورا دغه راز یو ځل بیا ټولو هیوادونو ته یادونه وکړه چې د بشري حقونو، د نړیوالو حقونو، مهاجرت او د بشري قانون په چوکاټ کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل ژمنې پر ځای کړي. د مینسک په مترو کې د دوشنبه چاودنې 12 کسان ووژل او سل نورې ژوبل کړل. د بیلاروس چارواکو ویلي چې د حملې مشکوک ترایې له دو ملګرو سره یو ځای نیولی چې په چاودنه کې په خپل لاس درلودلو هم اعتراف کړی دی. د اسرائیل لوی څارنوال اعلان کړی چې د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر افګیدور لیبرمن په ضد په اداري فساد کې د لاس د لرلو په اړه اسناد راغون کړي او محکمې ته به وړاندې شي. لیبرمن د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په محافظه کار ائتلاف کې له عمده شریکانو د یو له کلونو راهیسې تر څیړنو لاندې و. د اسرائیل د لوی څارنوال دفتره په یوې خپرې شوې اعلامیې کې راغلي چې د لیبرمن په ضد به خیری درغلیو او بې اعتبارۍ په شمول ګڼونو تورونو سره په ارتباط اسناد محکمې ته وړاندې شي. لیبرمن په هر ډول درغلیو کې لاس درلودل رد کړي، خو که چیرې د پر ضد اسناد محکمې ته ولاړ شي او د تورونو د ثابتولو جریان پیل شي نو ښایي له دندې استعفا وکړي. د روسي صدر اعظم ولادیمیر پوتین پرونو ویل چې د 2012 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې خپل کاندیدی نه ردوي. د روسي ولسمشر دیمیتری میدویدف تر دې یوه ورځ وړاندې وویل چې ډېر ژر به په انتخاباتو کې د خپل کاندیدۍ یا نه کاندیدۍ پلان اعلان کړي، خو پوتین پرون په موسکو کې خبرلانو ته وویل چې دی او ولسمشر میدویدف هیڅ یو هم د انتخاباتو لپاره د درېدو امکان نه ردوي، خو دا به راتلونکي کال د انتخاباتو سره سم په حالاتو پورې هم ارتباط ولري.
До выборов еще почти год. И вот эта суета вокруг выборов, она...
موږ لا هم تر انتخاباتو پورې یو کال وخت لرو او دا اوسنۍ ګونګوسې په نورمال ډول د کارونو د ترسره کېدو مخنیوی کوي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل چې ډېر ژر به دا مسله چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه اخلي کنه روښانه کړي. د نړۍ د 50 هیوادونو مشران چې اقتصاد یې په تیره په بیړه وده کوي، نن د چین د هاینان ټاپو په سانیا کې غونډه کوي. په دغه ډله کې چې برازیل، روسیه په دې ډله کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا شامل دي. دغه 15 هیوادونه د نړۍ د نفوسو په سلو کې څلوېښت تشکیلوي او د نړۍ د کورنیو خالصو عوایدو یو 15 برخه تولیدوي. ټاکل شوی ده چې د دغو 50 اقتصادي هیوادونو ولسمشران به د غونډې په پای کې یو اعلامیه هم صادره کړي. راپورونه وایي چې په دې غونډه کې به د نړۍ د مالي سیستم او د سوداګرۍ د اصلاحاتو په ګډون د منځني ختیځ او شمالي افریقا د روانو پیښو په اړه هم خبرې وشي. له جنوبي افریقا پرته د دې ډلې نورو څلورو غړو د لیبیا د واکمن پر ځواکونو د لویدیځ ایتلاف هوایي عملیات غندلي، خو جنوبي افریقا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې پریکړې ملاتړ کړی چې د لیبیا د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د لیبیا پر هوایي قلمرو د بندیز لګولو د عملي کېدو لپاره صادر کړی دی. آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره لوی خارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسداباد کې د اف ام په 0.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه درته خبرو. د بریتانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډیوډ میلیبند د نړۍ په مشرانو غږ کوي چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره پراخې سیمه ییزې هلې ځلې پیل کړي. ترکیه او پاکستان ولسمشرانو هم پرون په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره د همکارۍ غږ وکړ. په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې د ښځو د حقونو مدافع فعالانو هم هڅې ګړندۍ کړي چې په دغه بهیر کې د ښځو حقونه خوندي کړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې په غونډه کې د نړۍ د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو پر ماموریت خبرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا له ملي اردو سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د وسلو او پوځي وسایلو مهماتو مرسته کړې. او په ننګرهار کې پرون د سکانو د ویساک مذهبي جشن پرانستل شو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د بریتانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډیوډ میلیبند د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره پراخې سیمه ییزې هلې ځلې پیل کړي. ډیوډ میلیبند وایي اوس د دې وخت دی چې لویدیز په دې هیواد کې د یوې جامع حل لارې لپاره کوښښ وکړي، یوه داسې حل لاره چې د طالبانو په شمول ټولې ډلې د هیواد په راتلونکي کې ونډه ولري او هم د سیمه ییزو قدرتونو ګټې پکې په پام کې نیول شوي وي. میلیبند چې د تیر 2010 میلادي کال په مئی میاشت کې له دندې استعفا کړې، اوس هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرتابه د افغانستان د لانجې د پای ته رسېدو لپاره نړیوال او سیمه ایز ملاتړ راجلب کړي. میلیبند وویل د باراک اوباما ادارې د افغانستان د لانجې له سوله ییزې حل لارې سره لیوالتیا څرګنده کړې، خو دی په دې برخه کې د زیاتو اقداماتو لار څاري.
discussions of a political framework
ز په دې باور يم چې موږ د اړتیا لرو چې په افغانستان کې د سیاسي حل لارې په اړه خبرې وي نوې عاجل مرحله ته پورته یوسو او دوام ورکړو. ناتو په دې هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لپاره د 2014 میلادي کال پای هدف ټاکلی دی، خو په اوس وخت کې دا د لوبې پای نه دی. زما په عقیده دغه لوبه په افغانستان کې د جګړې د ټولو خواو او د دې هیواد د ټولو گاونډیانو لخوا د سولې د هر اړخیز موافقه پر رامنځته کې دوه سره ختمې دی شي. د افغانستان لنجه د کورنی او بهرنی حل لارې غوښتنه کوي. یوازې دغه سی و سیاسي حل لارې کولای شي چې په دې هیواد کې شخړې پای ته ورسوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر وای د دې اوباما د ادارې لخوا د سولې د موافقې لپاره د تیاری نښوینی خو فکر نه کوي چې امریکایان دې ته یوازې پرېښودل شي. د میلبان په نظر د دې کار لپاره باید د ملګرو ملتونو لخوا یو منځګړی وټاکل شي او دغه شخص هم باید له اسلامي نړۍ څخه وي. میلبان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن وروستۍ وینا ته په اشاره وویل چې کلینټن سمه خبره کړې چې د افغانستان جګړه یوازې له پوځي لارې نشي هواریدی، خو د ده په نظر نړیواله ټولنه هم دې ته اړتیا لري چې اوس د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي. په عین حال کې د ترکیه او پاکستان ولسمشرانو پرون په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره د همکارۍ غږ وکړ. په دې کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو مسله هم شامله ده. البته په ترکیه کې وسلوالو طالبانو ته د رسمي دفتر ورکول او د ترکیه په خاوره کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پیل هغه مسله ده چې له ډېرې مودې راهیسې په مطبوعاتو کې پرې بحثونه کېږي. په دې اړه د ترکیه او پاکستان د ولسمشرانو د وروستیو څرګندونو جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې اورو چې د اسوشیټد پریس او فرانسې د خبری اژانسونو په استناد چمتو کړی دی.
د پاکستان او ترکیه ولسمشرانو آصف علي زرداري او عبدالله ګل دواړو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د زمینی برابرولو په برخه کې د خپلو هیوادونو د مرستې ژمنه کړې، خو دواړو د داسې یو پلان د موجودیت خبره نه ده تایید کړې چې پر اساس به یې د سیاسي خبرو لپاره په ترکیه کې طالبانو ته دفتر پرانستل کېږي. د اسوسییټډ پریس په حواله د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد دولت اوغلو ویلي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر برهان الدین ربانی سره د داسې یو دفتر د پرانستل کېدو په اړه خبرې شوي دي. البته د دولت اوغلو دفتر ویلي چې په دې اړه د افغانستان د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ ډول رسمي غوښتنه نه ده شوې. د اسوسییټډ پریس په حواله په افغانستان کې د روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره هر هڅه د پاکستان ملاتړ ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول دغه هیواد د امنیتي ادارو ځینې کړۍ چې ګمان کېږي په افغانستان کې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. واشنگتن هم په دې هیواد کې د کلونو راهیسې روانې لانجې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي جوړجاړي غږ کړی دی. خو د چهارشنبه پورس د پاکستان او ترکیه ولسمشرانو په ګډ خبري کانفرنس کې په ترکیه کې د طالبانو لپاره د داسې دفتر د پرانستل کېدو د پلان موجودیت تایید نه کړ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ترکیه کې د داسې یو دفتر د پرانستل کېدو په صورت کې به پاکستان هلته میشتو طالبانو ته ترکیه ته د تګ اجازه ورکړي کنه، ویل موږ به هرې هڅې ته چې په افغانستان کې سوله ټینګوي لاره خلاصه کړو. عبدالله ګل پر دې مسله په مستقیم ډول له خبرو ډډه وکړه، خو ویل چې ترکیه به له هر نوښت سره چې په افغانستان کې سوله ټینګولای سي همکاري وکړي. اسوسییټډ پریس لیکي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سختدریځو طالبانو چې مشران یې د پاکستان په جنوب غربي سیمو کې میشتي د افغانستان د حکومت لخوا د سولې هڅې رد کړې او ټینګار کوي چې په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو تر موجودیت پورې د سولې خبرې امکان نه لري. ترکیه هم د هغو هیوادونو په جمله کې ده چې د ناټو تر قومندلاندی افغانستان ته اسکر استولي، خو د ترکیه اسکر په جګړه کې برخه نه اخلي.
په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې د ښځو د حقونو مدافع فعالانو هم هڅې ګړندې کړي چې په دغه بهیر کې د ښځو حقونه خوندي کړي. د ملي شورا ښځینه غړو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو فعالانو پرون په کابل کې د امریکا د سفیر په ګډون د دې هیواد له یو شمېر ډیپلوماتانو سره ولیدل او د ښځو په روان حالت ورسره خبرې وکړې. په دغه لیدنو کتنو کې د امریکا سفیر او میرمنې د هغو پروګرامونو یادونه هم وکړه چې د امریکا لخوا د افغان میرمنو لپاره په پام کې نیول شوي دي. خو د ښځو د حقوقو فعالینو بیا د هیواد په روانو سیاسي هلو ځلو کې هم د میرمنو د حقوقو د خوندي کولو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل له کابل د حمید مومند په رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د شتو ستونزو د سیاسي حل هلې ځلې روانې دي، د افغان میرمنو د حقوقو مبارزینو هم په دغه بهیر کې د ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د ولسي جرګې یو شمېر ښځینه غړو او د ښځو د حقوقو د دفاع ادارو استازو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا د سفیر او د هغې د میرمنې په ګډون له امریکایي ډیپلوماټانو سره ولیدل او له هغوی په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ولسي جرګې د ښځو او د بشر د حقوقو د کمیسیون مشر فوزه کوفي د لیدنې په سنډه کې ازادې راډیو ته وویل چې په هیواد کې د سولې او پخلاینې روانې هڅې باید د ښځو د حقوقو په بیه تمام نه شي. میرمن کوفي په دغه بهیر کې د افغان میرمنو د حقوقو د خوندي کولو لپاره خپلې غوښتنې داسې بیان کړې.
د
افغان دولت د همکار په توګه له امریکا څخه زموږ غوښتنه د تل په شانتې داده چې له طالبانو سره د خبرو په بهیر کې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې او بیا هغه لاسته راوړنې چې په سیاسي سیاسي او ټولنیز ډګر کې د خزو په برخه شوی نادیدونه نیولې شي. بل دا چې مونږ هیلمن یو چې دوی په جګه کچه په سیاسي مشارکت او په ځانګړي ډول د ستر محکمې په عالی شورا کې د خزو د حضور ملاتړ هم وکړي. په دې لیدنه کې د امریکا سفیر او میرمنې هغو پروګرامونو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د خزو د فعالیتونو د پراخولو په برخه کې روان دي. د امریکا سفیر کارل ایکن بیری وویل چې امریکا د افغان میرمنو د حقوقو د خوندي کولو په برخه کې همکاریو ته ژمن ده. په ورته وخت کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د جندر د څانګې سلاکار میرمن میری فالټن بیا وویل چې دوی لا دمخه داسې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په روانو سیاسي هلو ځلو کې د ښځو د مشارکت زمینه برابروي. د وړاندې خپلو ځینو پروګرامونو ته په اشاره وویل دا وایي موږ غواړو چې د افغانستان په ښاري سیمو کې د سولې او پخلاینې په هڅو کې د میرمنو ونډه زیاته شي. موږ په دې مسلې همکار کوو چې د بیلابیلو برخو په مشرتابه کې د ښځو ونډه زیاته شي او دوی وکړی شي چې د نارینو ترڅنګ د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړي. دا په افغانستان کې د پرمختګ او د سولې او ثبات د ټینګولو یوازینۍ لار ده. د افغان میرمنو لخوا د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان دولت په هیواد کې د سولې او پخلاینې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. دغو هلو ځلو د ښځو د حقوقو د دفاع ځینې ادارې اندېښمنې کړې چې ممکن دا بهیر د ښځو د فعالیت په برخه کې لاسته راغلې بریاوې له ګواښ سره مخ کړي، خو افغان ولسمشر د اندېښنې بې ځایه بللې او ویلې چې دا بهیر به د ښځو حقوق قرباني نه کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه هم اوریدل کېږي. ټاکل شوی چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې غونډه وکړي. سره له دې چې په غونډه کې ترسره کیدونکو بحثونه به په لیبیا کې د روانو حالاتو تر اغیز لاندې وي، خو په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو پر ماموریت هم بحث کېږي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زید جرمنی ډی پی خبری آژانس په حواله وړاندې کوي.
په برلین کې د ناتو د 28 غړو هیوادونو په غونډه کې بل افغانستان څخه تر لیبیا پورې په یو لړ مهمو نړیوالو مسایلو او د ناتو د ماموریت په ارتباط خبرې وشي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په داسې حال کې پیل کیږي چې ټاکل شوی د 16 دوبۍ له افغانستان څخه په تدریجي ډول د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شي. د ناتو تړون عمومي منشي اندرس فوګراسموسن ویلي د ناتو تړون تر کومندې لاندې ځواکونه په افغانستان کې د امنیت او ثبات د تامین لپاره حیاتي رول لوبوي. ټاکل شوی چې افغانستان به د برلین په غونډه کې د بحثونو د تمرکز یو ټکی وي. ناتو تړون هڅه کوي چې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې تر پیل مخکې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه وروزل سي. 2014 میلادي کال په افغانستان کې کورنۍ ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال د پروسې د بشپړېدو لپاره ټاکل شوی دی. جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې په خپل وروستي خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په خپل د خپل هیواد د امنیت ټینګولو جوګه دي.
دا چې موږ وایو چې د افغانستان دولت د دې توان لري چې طالبان یا نور هغه کسان په مقابل کې شرایط او ولسوالۍ نسی او حمله کې مقاومت وکړي او توان لري، او دا خبره ډیره کیږي د خارجانو د خام کې چې موږ د خپل وطن مال د خام کې یا کیږي. زه په دې شدیدن متاثر یم او 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 شدیدن مخالف. دا خاور د افغانان او افغانان باید وساتي. د دې خاور دفاع زموږ خپل وظیفه ده او په خپل بیکو دا په ملي وجدان او د خاوندتوب په احساس کېږي. دا په وسایلو نه کېږي.
دا چې د برلین په کانفرنس کې د افغانستان پر حالاتو او په ځانګړي ډول د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې په اړه څه تازه پریکړه وسی تر اوسه نه معلومه، خو دا مخکې له مخکې واضح شوی چې د لیبیا وضعیت په هم په غونډه کې پر ټولو بحثونو غالب وي. ناتو تړون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر اساس په لیبیا کې د معمر القذافي د رژیم او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په لانجه کې د ملکی خلکو د ساتنې لپاره عملیات رهبري کوي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ال کلی چې په برلین کې د دې کانفرنس د پیل لپاره جدي امنیتي نیول سوی دی او هغه سیمې چې سیلانیان ډیر ورځي لکه برندنبرګ دروازه تر خاصی څارنې لاندې دي.
ټاکل شوی چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې غونډه وکړي او د بهرنیو چارو وزیران به د نور مسایلو ترڅنګ د غراز په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو پر ماموریت هم بحث وکړي. د ازادي راډیو خبریالان به تاسو ته د غونډې له جریان لحظه په لحظه راپورونه درکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د ملي اردو ځواکونو سره د تجهیزاتو په برخه کې مهمې مرستې شوې دي. د دې وزارت ویان پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل چې په دې تجهیزاتو کې پوځي نقلیه وسایط، وسلې او ترانسپورټي الوتکې شامل دي چې ارزښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. په عین حال کې دفاع وزارت ویان څرګنده کړه چې افغان امنیتي ځواکونه ورځ په ورځ پیاوړي کیږي او تر 2014 میلادي کال پورې به د خپل هیواد ټول امنیتي مسؤلیتونه ترلاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د همکار راپورته.
افغان امنیتی ځواکونو ته د دې هیواد د امنیتی مسؤلیتونو د سپارلو په درشل کې د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونو ته د امریکا لخوا مهم پوځي تجهیزات او وسلې ورکړل شوې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل چې په دې تجهیزاتو کې 15,000 میله سپکې او درنې وسلې، 130 ډوله پوځي نقلیه وسایط او 50 الوتکې شامل دي. د جنرال عظیمی په خبره د الوتکې ترانسپورتي هلیکاپټر دي چې ارزښت یې 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي او له دې سره به د ملي اردو د ځواکونو فعالیتونه لا منظم او پیاوړي شي.
ترانسپورتي تیاره دي چې د ایتالیا او ایالات متحده مشترک ساختي او نورې میهبده دي. دا آخرین مدل دی، د روسیا څخه آخرین مدل دی او مجهز دی په شپه په دید کې کولای شي، شپه پرواز کی کولای شي، یو ځای نشست کی. دواره ترانسپورتي دي چې میهبده دي او بولي 317.
جنرال عظیمی وویل چې د امریکا لخوا د مرسته شوو وسلو او پوځي نقلیه وسایطو ټول ارزښت 3.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي او د مرستې افغان ځواکونه دې ته چمتو کوي چې د امنیتي مسؤلیتونو د لیک پروسه په پوره ډاټ پیل کړي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ځینو پوځي کارپوهانو اندېښنه ښودلې چې افغان ځواکونه به تر راتلونکو 3 کلونو پورې د دې جوګه نه شي چې د افغانستان ټول امنیتي مسؤلیتونه ومني، ځکه چې د شمیر او تجهیزاتو له پلوه کمزوري دي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د دغو اندېښنو په ځواب کې وویل چې افغان ځواکونه د هرې ورځې په تیرېدو سره د شمیر او امکاناتو له پلوه پیاوړي کیږي. له ناټو سره له مخکې نه د ستراتیژیکو همکاریو تړون شوی او له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک کېدو سره به افغان امنیتي ځواکونه ډېر ځواکمن او په ټاکلې نیټه به د دې هیواد ټول امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
ما در صدد امضای یک توافقنامه استراتژیک
با مونږ له امریکا سره د یو استراتژیک تړون د لاسلیک کولو په هڅه کې یو چې له ناټو سره لمخ کې نه لاسلیک شوی دی. دا سند کولای شي له افغان ځواکونو څخه اوږدمهاله ملاتړ او مرسته وکړي. بل دا چې په 2014 میلادي کال کې د لیګ د پروسې پایلې په افغانستان کې د بهرنیانو د حضور پای نه دی. د دوی رول به داسې وي چې په خپلو قرارګاو کې به میشت شي.
د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دا مهال د ملي اردو د سرتیرو شمیر کابو 1,60,000 زره دی او ملي پولیس او د ملي امنیت ځواکونه هم له پخوانه ډیر پیوړي شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت افغان ځواکونو ته د امریکا لخوا د دغو الوتکو، وسلو او نورو پوځي تجهیزاتو له ورکولو څخه په داسې حال کې خبر ورکوي چې ټاکل شوې ده تر راتلونکو 3 میاشتو پورې افغان امنیتي ځواکونه په کابل او یو شمېر نورو سیمو کې امنیتي مسؤلیتونه د عمل په ډګر کې ترلاسه کړي او دا لړۍ تر 2014 میلادي کال پورې په ټول افغانستان کې عملي شي.
و امر دلته د افغانستان دفاع وزارت وای امریکا له ملي اردو سره د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د وسلو او پوځي وسایلو مهماتو مرسته کړې ده. د امریکا له د افغانستان له ملي اردو سره دغه مرسته په داسې حال کوي چې په وروستیو کې د افغانستان او امریکا د ستراتیژیک تړون په اړه خبري ګرمې شوې دي. ټاکل شوې ده چې د دغه ستراتیژیک تړون په اړه ولسمشر کرزی تر راتلونکو 2-3 میاشتو پورې یوه لویه جرګه هم راوغواړي. د ستراتیژیک تړون په اړه زموږ د اونۍ بحث مهیروي. دا د اونۍ بحث زموږ په بله پښتو خپرونه کې چې په 10 بجو پیلېږي درته خبرو. او اوس هم د افغانستان په اړه لویدیز ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان قال کوزی ته بغوښ شو.
امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې او مالی جبران په اړه یو مقاله لیکلی او د پیل په کرښو کې راغلی. د 2010 کال د فبروري میاشت کې د امریکا د پوځ هلیکوپټرو د یوې اکتشافي الوتکې د معلوماتو پر اساس د افغانستان په مرکزی برخه کې په 3 موټرو حمله کړې وه. اکتشافي الوتکې د پیښې له ځایه 1,000 میله لري د امریکا له نوادا ایالت څخه هلیکوپټر ته معلومات ورکړي ول او داسې ګمان کاوه چې په دې موټرو کې طالب وسلوال سپاره دي، خو وروسته معلومه شوه چې په موټرو کې سپاره ټول ملکی خلک ول. له پیښې وروسته امریکایي مامورین سیمې ته لاړل او د وژل شوو له کورنیو څخه یې د امریکا د حکومت په استازیتوب بخښنه وغوښته. دغو استازو د پیښې ټپیانو ته سړي سر 2,900 ډالره او د وژل شوو هرې کورنۍ ته $4,000 ورکړل. لاس انجلس ټایمز زیاتوي د انسانانو په ژوند باندې دا ډول قیمت او بیه ایښودل د بېرحمۍ عمل دی، خو د امریکا دفاع وزارت یوازینی سازمان نه دی چې دا کار کوي. حتی د امریکا په محکمو کې هم چې کله څوک په غلطۍ کې مجرم وپېژندل شي او اعدام شي، قضایي هیئت وروسته د عدلي سیستم د اشتباه د جبران لپاره د پیسو غوښتنه کوي. ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا متحده ایالات باید په هر حالت کې د بېګناه ملکیانو د مرګ ژوبلې تاوان ورکولو ته دوام ورکړي. متحده ایالات باید د تاوان ورکولو عادلانه سیستم رامنځته کړي او پیسې باید د نورو هیوادونو له معیار سره برابرې وي. نور هیوادونه هم ممکن د امریکا په پل قدم کېږدي او د وژل شوو ملکیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو په کار کې به عدالت پر ځای شي. لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي ګرانه ده چې د امریکا پوځ دا کار وکړي. دا واقعیت ده چې ملکي خلک په جګړو کې وژل کېږي. تیر کال په افغانستان کې د حکومت پلوو ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 440 تنه ملکیان ووژل شول. دا ډیره مهمه ده چې په جګړو کې ښکیل اړخونه باید تر وروستي امکانه هڅه وکړي چې بېګناه خلک ونه وژني. امریکا چاپ بلې ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال په افغانستان کې د بزکشۍ د عنعنوي او لرغوني لوبې په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي د برازیل په کنډوالو او کوڅو کې کوچنیان په دې امید چې یو وخت به د فوټبال ستر لوبغاړي شي توپونه په پخو وهي، خو د افغانستان په شمال کې له خلکو سره دا فکر وي چې څنګه به یو وخت خوسی د هلال دایرې ته اچوي. ورسپانه لیکي هره جمعه په مزار شریف کې په زرونو کسان د بزکشۍ د لوبې نندارې ته راټولیږي. دوی جوش کړې هګۍ خوري او دغه راز په خپلو کې د اپینو او چرسو ټوټې یا تلې هم تبادله کوي. د کوچنیانو لاسونه د $500 او $1,000 په نوټونو ډک وي او منتظر وي چې معتبر او شتمن ننداره کوونکي به په آسونو شرطونه ووهي. ورسپانه لیکي د طالبانو په واکمنۍ کې د نورو سپورتونو په څیر بزکشي هم بنده وه او دا یې غیر اخلاقي کار باله، خو دا مهال بزکشي په افغانستان کې د یوې مهمې ملي لوبې په توګه ترسره کیږي. ورسپانه لیکي د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم هم د بزکشۍ څو تنه لوبغاړي پالي او تر ټولو تکړه چاپ اندازې عزیز احمد نومیږي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د لوړو زده کړو په ادارو کې د په مؤسسو کې د جذب د ظرفیت د لوړولو او د کیفیت د لوړولو لپاره یو طرحه برابره کړې چې کابینې ته به ډېر ژر وړاندې کړي. په دې اړه د وزارت ویان پرون په کابل کې یو لړ څرګندونې کړي چې د ماریا صدیقي په راپورټ کې به واورو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د لوړو زده کړو په ادارو کې د جذب د ظرفیت د لوړولو لپاره یو طرحه برابره کړي چې د تصویب لپاره به کابینې ته وړاندې شي. د لوړو زده کړو وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه طرحه به د لوړو زده کړو په مخ کې د پرتو ستونزو په لرې کولو کې مرسته وکړي، خو ښاغلي نوربخش زیاته کړه چې د دغه طرحه عملي کول ډېرې بودیجې ته اړتیا لري.
به $564 میلیون ضرورت هست که
$504 میلیون ته اړتیا ده چې په افغانستان کې لوړو زده کړو ته د لاسرسي او هم د کیفیت په برخو کې پاملرنه وشي. د جذب د ظرفیت موضوع یو له مهمو او له ننګونو ډکه موضوع ده چې موږ غواړو ډیر ځوانان پوهنتونونو ته جذب کړو. د همدې لپاره دقیق پلان او نوي طرحه به د دې سبب شي چې موږ په پوهنتونونو او نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د ځوانانو جذب لوړ کړو.
د لوړو زده کړو وزارت ویان وړاندې وویل په هغو ولایتونو کې چې د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو لپاره ودانۍ نشته، ودانۍ جوړې او د جذب ظرفیت یې لوړ کړي. محمد عظیم نوربخش زیاته کړه چې په دغه طرحه کې به د لوړو زده کړو لپاره د جذب د ظرفیت د لوړولو تر څنګ د لوړو زده کړو کیفیت ته هم پاملرنه وشي. نوموړي په یادې موضوع سربیره له هیواده بهر د لسانس او مسترې په برخه کې زده کړې ته هم اشاره وکړه. د ښاغلي نوربخش په وینا دغو پرستونو ته به د ازموینې له مخې کسان ټاکل کیږي.
مسئله برای بورسیه هایی که برای دوری لیسانس از به خارج کشور که
لهیواد بهر د لیسانس د بورسونو ازموینه د افغانستان د کابینی لخوا د نوی تصویب شوی لایحه له مخې اخیستل کیږي او هم در از د مسئله د بورسونو برخه هم موجود ده چې کارونه یې روان دي. تملرم چې د غوی یا سور پر لمړی یا دوهمه اونۍ کې له هغو ځوانانو څخه چې نوم لیکنې ورته کړې د موجوده شرایطو له مخې د لیسانس او مسئله ازموینه واخیستل شي.
مطابق به شرایطی که وجود داره اینا امتحان خود پشت سر بگذرانه.
د لوړو زده کړو وزارت ویان محمد عظیم نوربخش وویل چې په پوهنتونونو کې اوس مهال شاوخوا 50% د ماسترۍ په کچه او شاوخوا 50% د دکتورا په کچه استادان موجود دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې د لوړو زده کړو د جذب د ظرفیت او د لوړو زده کړو د کیفیت د کچې د لوړولو په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړې چې د 1999 کال د کانکور په ازموینه کې د 12 ټولګیو له 160,000 فارغینو څخه شاوخوا 20,000 بې نتیجې پاتې شول.
دورکو عزیزانو لټون د آزادۍ رادیو په همدې خبرونه کې.
د همدې خبرونې په پاتې برخه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام درته خبرو. دوهمې برخه ته نږدې شوي یو. په دې برخه کې اورئ چې د مصر لوی څارنوال امر کړی چې پخوانی ولسمشر حسن مبارک د 15 ورځې په بند کې وي تر څو چارواکي د په رژیم کې د اداري فساد او نورو سرغړونو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي. په دې اړه په یو مطلب سربیره دغه راز په ننګرهار کې د سکانو د ویساک د مذهبي جشن د پرانیستل کېدو په باب هم یو راپور در اورو. خو اوس ستاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د بریتانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډیوډ میلیبند نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره پراخې سیمه ییزې هلې ځلې پیل کړي. پولند په افغانستان کې د خپلو پوځیانو ماموریت یو بل کال تمدید کړ. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له افغانستان سره د هیواد په سرحدي قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو انتقاد وکړ او ویل چې د حملې له تروریزم سره په جګړه کې د دوی هڅې زیانمنوي. په امریکا کې د لیکوالو یوې ټولنې په ایران کې د بشري حقوقو یو مدافع نسرین ستوده د 100 کال د جایزې ګټونکې بللې. میرمن ستوده اوس مهال په زندان کې ده او دا جایزه هم هغو لیکوالانو ته ورکول کیږي چې د بیان د ازادۍ د پراختیا لپاره په مبارزه کې شکنجه یا زندان شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د بیلاروس په میترو کې وروستۍ چاودنه چې په ترڅ کې 12 کسان ووژل شول ظاهرا یوه تروریستي حمله بللې او هغې په سختو الفاظو غندلې ده. د اسرائیل لوی څارنوال اعلان کړ چې د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر افګیدور لیبرمن پر ضد په اداري فساد کې د لاس لرلو په اړه اسناد راغونډ کړي او محکمې ته به یې وړاندې کړي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین پرون وویل د 2012 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپله کاندیدي نه ردوي. د نړۍ د 50 سترو هیوادونو مشران چې اقتصاد په بیړه دی ودې په حال کې دی نن د چین د هاینیان ټاپو په سانیا کې غونډه کوي. په دغې ډله کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي. ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د منځنۍ او څپو 2129 سربیره دغه راز لوی خارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسداباد کې د اف ام پسل 0.5 په هم خبرونه خبروي. دغه راز د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده ازادي راډیو .org یا کم. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د افغانستان سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ او دغه راز د ازادي راډیو له پروګرامونو هم ځان خبرولی شئ. او مخکې له دې چې په ننګرهار کې د ویساک د سکانو د ویساک د مذهبي جشن د مراسمو په اړه راپور درواورو، یو نړیواله موضوع راخلو. د مصر لوی څارنوال امر کړی چې پخوانی ولسمشر حسن مبارک د 15 ورځې په بند کې وي تو چارواکي د پرېژیم کې د اداري فساد او نورو سرغړونو د ادعاو په اړه څېړنې وکړي. د حسن مبارک له زامنو آل سرزل لپاره بندیان دي. حسن مبارک د هغه میرمن او زامن ټول ممنوع الخروج اعلان شوی او شتمنه قید شوی دي. په دې اړه به د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور له جنقا الکوزینه وورو.
د مصر لری شوی جمهور رئیس حسن مبارک دا مهال د 15 ورځو لپاره بندي دی او چارواکي په ده باندې د اداري فساد او تحریر میدان کې د سلونو مظاهره کوونکو د وژنې د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د حسن مبارک زامن علا او جمال هم د چهارشنبې په ورځ د لوی څارنوال په امر ونیول شول او 15 ورځې باید ورڅخه تحقیقات وشي. دا دوه ورونه د قاهرې په لمن کې هغه زندان ته انتقال شول چې د حسن مبارک د رژیم ځینې چارواکي هلته بندیان دي. د حسن مبارک د هغه د زامنو او د رژیم د نورو مهمو کسانو نیونه او تحقیقات د دیموکراسۍ په لور مظاهره کوونکو اصلي غوښتنه ده. مظاهره کوونکو د غرض د حقوقو چارواکو محاکمه کېدل غواړي چې په تیرو دریو لسیزو کې د حسن مبارک په رژیم کې له خلکو سره ناوړه چلند کړی دی. ویل کېږي چې په قاهره کې د مظاهرو په جریان کې په سلونو کسان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي. چارواکو د وژل شوو مظاهره کوونکو رسمي شمیر 315 تنه ښودلی دی. خود بشری اقونو فعالان وی دا وجل شو اصلی شمیر زیاد ده. حسن مبارک چه دا فبروری پی ولسم للرکی دو سرسم شرم و شیخ تطلل دا سی شمبه پورس پروختون که بستری شو او دا چارواکو پا وینا دا تحقیقات و پا جیدیان که دا زل ناروغی زیاده شو. دا روختون چارواکو دا چار شمبه پورس مومن لچه دو آتی اکلن حسن مبارک لدوی سر بستری ده خود هغه دا وزی پاره لسرگندونو چه خدا دا وکرا. دولتی ورسپانی الاحرام په شرم الشیخ کې د منابعو په حواله نن ولیکل. مبارک په دې پلمه روغتون ته تللی چې له تحقیقاتو ځان خلاص کړي. امنیتي چارواکو د جرمني خبري اژانس دی پی آ ته ویلي حسنی مبارک به د ورځې په وروستیو کې په قاهره کې یو روغتون ته انتقال شي. خو نورو منابعو ویلي پخوانی جمهور رئیس به خپل د 15 ورځو بند د شرم الشیخ روغتون کې تیر کړي. د مصر دولتي خبري اژانس مینا وایي کله چې د حسنی مبارک روغتیایي حالت ښه شي زندان ته به انتقال شي. په عین حال کې په روغتون کې د حسنی مبارک د کوټې او بهر سخت امنیت نیول شوی او دا اندېښنې هم شته چې د پخواني جمهور رئیس ملاتړي ممکن د هغه د خوشې کولو هڅه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د حسنی مبارک او د هغه د زامنو د نیول کېدو په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. خو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سې شنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا او اسلامي اړیکو په اړه جوړ شوي کانفرانس کې د خبرو په مهال وویل په عربي نړۍ کې د عدالت او عزت غږونه اغېز کوي. کلینټن ویل نن د عربو اوږد ژمی د ګرمېدو په حال کې دی. په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د بدلونونو د دوام لپاره رښتینی فرصت پیدا شوی. د هغو خلکو لپاره واقعي فرصت برابر شوی چې غواړي غږ واورېدل شي او غوښتنو ته یې ځواب وویل شي. د چهارشنبې په ورځ چې کله د حسنی مبارک زامن جمال او اعلی په خاص موټر کې زندان ته وړل کېدل مظاهره کوونکو ورباندې د بوتلو ډبرو او بوټانو ګوزارونه وکړل. دا مهال د مصر د پخواني واکمن ګوند عمومي منشي صوافات الشریف د ګوند تشکیلاتو منشي احمد عز د پارلمان رئیس فتحي سرور پخواني صدر اعظم احمد نظیف د کورنیو چارو پخواني وزیر حبیب العدلی او د پخواني رژیم نور مهم چارواکي بندیان دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. پرون په ننګرهار کې د سکانو د ویساک د 313 کلیزې د جشن مراسم پرانستل شول. دغه جشن چې درې ورځې دوام کوي دوی یو بل ته مبارکي وایي او ځانګړي مذهبي مراسم پر ځای کوي. په اړه له جلال آباد داود وفا راپور لري.
په ننګرهار کې د سیکانو د ویساک یا لوی اختر د 313 جشن مراسم په ځانګړو مذهبي سرودونو پیل شول. د سیکانو د ویساک د لمانځنې لپاره پر ګڼ شمېر سیکانو او هندوانو سربیره مسلمانان هم راټول شوي وو. د ننګرهار د درمسال ویان ډاکټر هرمیت سنگ وویل سږنی جشن د تیرو کلونو په نسبت ځکه ښکلی دی چې وچکالي مخ په ختمېدو ده او د سرو رود په سلطانپور کې د دوی د ستر مشر ګروګو بین سنگ په روحاني برکت راخوټېدلې چینی چې وچې شوې وي یو ځل بیا تازه شوي. ډاکټر هرمیت سنگ وویل
موږ د ویساک ویاړلې ورځ چې البته یوازې په افغانستان کې نه بلکې هر مملکتونو کې لکه د امریکا، لندن، البته جرمني کوم مملکتونو کې چې سکانو ورونه اوسېږي دغه ورځ په درې ورځو کې لمانځل کېږي چې زمونږ یو ختم دی چې سری اخنډ پاټ صاحب نومېږي اته څلوېښت ساعته دوام کوي چې درې ورځې برت نیسي. موږ دغه ورځې درې ورځو کې تقسیم کړی دی چې حوله ورځ سلطان پور بڑھوں تزو چیر تجی بابا نانک سے بخفل بمبارک پر خیخ دے او نن تقریبا سلور سوا دری اتیا کال مخکد بغداد دلارے افغانستان تراغلے او دی اخپل دلاسون ندغ چشمی استلے او اول ورز التزو اخپل مذابی ورز التل مانزو لمبا کو اخپل زیارت کو دوم ورز زمنگ دی ملمنو دی راتک ورزی چی زمنگ ملمنو مسلمانان ورونا لڑ پوری چاروا کے زمنگ تبمبارکی ورکول لپارا درمسال ترازی او دولس بجی پوری دغا پروگرام بی اغوی نورست لنګر یا خیرات شروع کیږي. البته د خیرات خور نه ورسته هر څوک خپل دکانونو او کورونو ته ځي. درېم ورځ زمونږ خپل مذهبي کتاب ګرنګ صاحب د سر کې خودلو باندې د درمسال شاوخوا ته ګرځو او د هغې تلاوت کیږي او سار نه تر ماښام پورې د مذهبي نعتونو او د مذهبي سرودونو او د مذهبي زمونږ تاریخ چې دی د هغې د ویلو سره خپل دغه درېمه ورځ په شاندار مراسم سره لمانځو.
هرمیت سنگ وویل د دوی جشن ته له بېلابېلو ولایتونو نه هم سیکان جلال آباد ته راټول شوي دی.
ز سکانو هندوان ورونه د افغانستان کې تقریبا 900 کاله تاریخ لري او چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې او د مختلفو بڼو کې او مختلفو دیهاتو کې ځدی ژوند کول او یوازې اوس د افغانستان د درې دیش کاله جنگ لکبل اوس یوازې په ننګرهار پورې یا د ولایتونو پورې مربوط دي چې کابل د غزنی او د لوګر او د پکتیا او د لشکرګا او د کندوز دغه ځایونو کې سکان اوسېږي. هوا خپل دغه لوی اختر چې د ویساک په نوم او کوچنی اختر چې د پورو ماشی په نوم باندې یادېږي د کال کې دوا اخترګانې لمانځو د ډیر د ویاړ ځای دی چې خپله دغه لوی اختر چې د ویساک په نوم باندې او درې سوه دیارلسمه کلیزه نن لمانځو په ډیر زمونږ د نور ولایتونو نه زمونږ سکانو ورونه راغلي دي.
ننګرهار والي ګل آغا شیرزی چې د سکانو د درې سوه دیارلسم جشن د پرانستې مراسمو ته د جلال آباد مرکزي زیرمسال ته ورغلی او وویل هغه افغان اهل هنود چې هندوستان ته تللي دي ورته بلنه ورکوي چې بیا دې وطن ته راوګرځي او دی به په بیا میشتېدنه او دوی ته د ښوونځي په جوړونه کې مرسته وکړي. والي ګل آغا شیرزی وویل
د سکانو دغه مذهبي ورځ دغه د اختر چې دې اختر مبارکي ورته وایم او موږ د سکانو سره هر وخت د دې ستونزو رابطه کومک همکاري کړې ده چې دې افغانان دي پر موږ باندې حق لري او کومې چې دې پیدا شوي دي او موږ ورته حل کړي دي او بیا هم ورته حل وو او دا دي چې موږ دوی ته دعوت وکړو چې موږ هغه سکار وروڼه هغه دوه وروڼه چې د افغانستان څخه تللي دي هندوستان ته باید بېرته خپل مملکت ته راشي نو د هغه دعوت یو موږ د دې د امنیت پر رابطه کومک کړي دي.
سکان د مسلمانانو په شان لوی او واړه اخترونه لري چې لوی یې ویساک او وړوکي اختر یې پروماشي دی. د هر اختر درې ورځې لمانځل کېږي.
په ننګرهار کې د سکانو د مذهبي جشن د مراسمو په اړه راپور مو واورید. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو ستاسو د ورکو شو اذانو د لټې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. خو د یادونه ورده چې دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې نه یې شو کوی په یو دوه او درې پروګرامو کې تاسو ته خبر کړو. که تاسو غواړئ چې خپل تلیفوني پیغامونه له ازادي راډیو څخه واوري نو ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غوږ پاتې شي. هلته به حتما تاسو خپل تلیفوني پیغام کوم چې ازادي راډیو ته رالېږلی دی خپور شي. ګرانو اوریدونکو ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شي. ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. هر کله چې تاسو خپل ورکشوي عزیز لټوي په خپل ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره له یاده مو باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. وس قلم کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې وار وار رسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي.
الو السلام علیکم، زه حاجی داوود یم د غزنی د ولایت کې خوشمری د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی ورک دی چې په نامه د رحمت الله او مشهور پلالي دی، د یارلس کال کی چورکته که چاته پاته وی دغه شمیره دې ماته زنګ ووهي 0 اویا 0 شپېته 0 شپېته 0 8 4 0 مره یو بیا 0 اویا 0 شپېته 0 شپېته 0 8 4 0 وسلام خلاصم.
السلام علیکم. زه حبیب الله نومیږم. د پاکستان د لاهور د ښار څخه م خبرې کوم. زما یو ورور دی توتی نومیږي، د محمد انور زوی دی، د افغانستان د چکته د ولسوالۍ څخه. دا 15 کاله کېږي چې لا درکه سوی دی. موږ د اکا زامن دین محمد، جمعه خان، کریم، شیرین په پاکستان کې زندګي کوو. د پاکستان نه ستاسو سره په تماس کې یم. که چیرې زموږ ورور توتی دا زموږ خبرې اوري یا د هغه ملګري انډیوالان اوري، نو زموږ سره دې په دغه شمارو باندې اړیکې ټینګې کړي. موږ ډېر پریشان یو د ده د خواستخانه. شماره ده 0301 48 14 422. بله شماره ده 0345 49 40. بله شماره ده 0309 2 اویا 8 شپېته. دغه شمارو باندې که چېرې زموږ د زموږ خبرې اوري یا زموږ سره په تماس کې سي یا د دغه ازادۍ د رادیو د لارې څخه موږ سره په تماس کې سي. موږ د ازادۍ د لارې د رادیو د لارې ډېر خلک اورېدلي دي چې ورک عزیزان پیدا شوي دي. الله دې وکړي چې زموږ دا مشکل هم حل شي، دا زموږ ورور پیدا شي. د ازادۍ د رادیو د کارکوونکو د ټولو نه شکر ګزار یو. الله پاک دې همیشه کامیاب ولري. السلام علیکم.
مسافر
مسافر دے او زما دوی دا لاس کال کیږي چې نه دره کده په دغه کې دا ایران کې ماته مزونی په بیت الله ده په وطن خان باندې مشهور ده. یعنی چې دا پیدا کړ چې تاسو ته به زه انا دا دې ته یو سوغات درو ما خو یاره چې پیدا
نو ټلیفون نمبر څه پرواغه اتش پیدا سلو کوان سلو کوان نمبر بیا ته غواړم پرواغه اتش پیدا سلو کوان سلو کوان غواړم. السلام.
احد د مسلم کاکور زوی د سلور د درو کلور آئی سی ورک ده. نو اتکتا سی په دو اکل باد می معلومات وکړ د سوری د ولسوالی د زابل د ولایت ته اوسیدون کئی ده. کله یو کور یې په مشاخیلو پلامه باندې مشهور و. نو د دې معلومات که دې په لاس را کوي ډېر به لو مهرباني به دي. اوس ظاهر د زابل په ولایت کې د زرګرو په کلي کې پراته یو. بیا یو شمیره در ته وایم. یو احد نیزی د مسلم کاکوزی دی چې اوسېدونکی د مشاخلو په وخت کې چې دی د درو کلو راهیسې ورک ده. نو اوس موږ هېڅ معلومات نشته په دې اکله که تاسې یو معلومات پیدا کړئ او بیا مو د ازادي راډیو ته حلال ورکړي ډېره لو مهرباني به وي.
زه ولی جان د هلمند ولایت خبره کوم. د ازادي او د ولسوالۍ د نبی جان زوی یم. د غزما یو رامه زوی دی ورک دی. نه ورور لري، نه پلار لري، نه خور لري، هېڅ شی نه لري. دغه د شوروي په وخت کې ورک دی. که څوک معلومات لري که دی یا زما زغار وي نو دا زما د تلیفون شماره دې ثبت کړي. بیا دې په دغه شماره موږ ته زنګ ووهي 0 0 6 2 9 3 5 2 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لري. والسلام.
زه ولي محمد آزادیو د ګرمسیر له ولسوالۍ د جګرام اوسېدن کوم. زما ورور د عبدالکریم په نامه دی. دا 10 کاله کېږي چې دی ورک دی. پکوم نورځی دی. د
تدبیز ما زاک وقت پلوری یاد دان دیوالان دوری ما پیلی پدار شمانه بانی زنگ گوی سیفر و سیفر شفاش و نه اتا نه و دوا بلا شمانه تکرم سیفر و سیفر دری اتا نه دوا پینزا سیفر سلوار و سلام ازادی راژیو تا دیر مننه
از ما یو دامازوی ورو که قدرمان میجی ده بابو اکا زوی دی ده غورت دی ده شوروانو پا وقت که از ما که ده یو سوک معلومات پلری پس ده شماره دی بیا مستجنگوی سپر و سپر شپاش دوا واره نه دری بیا دوا شپاش شپاش دوا واره
زکر آقا در از گانی لای در جراو طول سالی هرچیدون قیم زمر یو شناخته در عبدالغنی پنام دنچ دشکاری اکازوی دی دشکاری اکازوی دی در از گانی لای در جراو طول سالی هرچیدون تی دی در یک کال نپاس نادر کسوی دی نو لست بسمی که نیوانتور دی کچو در تاکل معلومات لری در از گانی لای در جراو طول سالی هرچیدون کی گل آقا عبدالکرین تا دی پدر شماره زنگوی سپرنایا پنځه سو څلور شپېته واویا یوه بله شماره ده سپرنایا نوي اته نوي یو سلو شل که د ده په هکله څوک معلومات لري او یا دې زما غږ په خپله اوري نو مهرباني دې وکړي چې مور او پلار یې ډېر سرګردانه دي خپل عزیزانو ته دې خبر ورکړي وسلام
زه په زلبازي د کندهار د ښار څخه د درې منیت څخه خبرې کوم ما زوی احمد ولین میزی د پاکستان کې د کراچی کې ورک شوی دی که دی راځما پیغام غږ اوري او یا د په باره کې څوک معلومات ولري موږ ته یې په دغه شمېره ټېلیفون نمبر ووایي 0 1 0 1 1 1 4 بله شمېره ده 0 1 4 0 1 4 0 1 4 موږ ته چا خبر راکړي یو لک روپۍ جایزه ورکړو
زه عبدالکریم د کندهار ولایت د شین بولدک د ولسوالۍ څخه او د شین بولدک د ولسوالۍ بازار اوسېدونکی زما یو زوی دی حافظ عبدالرحمن نمیږي د دیرلس کلونو په عمر کې دوه کاله و درې میاشتې مخکې په بولدک کې ورک شوی دی که د حافظ عبدالرحمن صاحب څوک معلومات لري او یا دوی په خپله دا اعلان اوري و دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي 0 1 0 0 8 10 10 سپرنایا پنځایا یو نوي اووه سوه دوه څلوېښت وسلام
السلام علیکم زه انا بر خبرکم د لغمان او لسخه د لنګانو فائدې څنګه درینه زما د کاکا زیر هم چې تقریبا شپږو کاله کې د کندهار او د لقبت ټول لار کې نازل کښه ده او کچا ته معلومات ته دوش مې ده چې اړې کولی شي چې و اته پینځه دو دې اندا شماره یې ورده تکرارم 0 1 2 3 4 والسلام السلام ازادي راړو
زه غازی محمد د غزنی د ولایت د ناوی د ولسوالۍ د ملک ټینګ کلی اوسېدونکی یم چې فلحال موږ پاکستان کې کراچۍ کې مسافرۍ شپې ورځې سبا کوو زما یو د کاغذوی محمد داود په نامه لس اووه کاله کېږي نادرکه شوی ده د کوټې ایران پر لویه لاره دا محمد داود د محمد ترین زوی که د ما غږ اوري یا د ده په باره کې بل چا ته معلومات وي موږ سره دې په دې نمبر باندې اړیکې ټینګې کړي 0 0 2 درې سوه درې څلوېښت دو دیرس اووه څلوېښت اووه سوه دوه اتیا یو ځلې بیا 0 0 2 درې سوه درې څلوېښت دو دیرس اووه څلوېښت اووه سوه دوه اتیا
هلو زما لخوانه یو پیغام دی زما د غزني کې یو استاد و قاري صاحب حیات خان که زما دا پیغام دی چېرته به خپله اوري نو دې د مهرباني وکړي ما ته دې د ازادۍ راډیو له لارې نه خپل نمبر را ولګي قاري صاحب حیات خان د غزني اوسېدونکی و هغه وخت کې موبایلونه نه وو او ما سره یې نمبر موس نه شته که دې زما د آواز به خپله اوري نو مهرباني دل کې ما ته خپل نمبر راو لګي. والسلام.
مسلک د کام پکې تاسو پکما ما یو خو سر دی په نامه د غلام چور غلام یې هم بولي د ګل محمد زوی دی او دا دوه درې کاله کېږي چې نادرکه دی که چېرې یو چا ته خبر وي په دغه شماره دې نور سره تماس ونیسي. 0 72 52 75 179 بیا تکرار وکړه سره شماره 0 72 52 75 179. یو وخت په دلارام کې وو د دلارام څخه بیا لارې فراروت اوس نادرکه دی غلام نومېږي په تور غلام هم ورته ما دی د خلیفه ګل محمد زوی دی واته ورونه لري زه ملا عبدالحمید نومېږم زه زوم یم. والسلام من الله توفیق.
الو السلام علیکم نایم راکا زوی نظر نمی ژمنم دی رسم را درې کار کې چې نادرکه دی محمد
السلام علیکم مرزا خان نمیگی سم کال چبرک ردی محمد رسول زوی ده د ملا نجیب الله وراره د حبیب الله وراره ده د ملا میرامزه اخوند وراره ده په قوم مغل ده اخوند خیل ده که چاته معلومي په دې ادرس کې مونږ سره تماس ونیسي 20000 کالداري انعام لري 0 300 8 4 5 5 4 اویا.
د کندوز ولایت یماستر دی ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. زما یو انډیوال دی د عبدالرازق په نامه چې دوی میاشتې په دې خاصه د راکا شوه دی که چاته تاسو ته معلومه وي په دې شمېره د زنګ وکړه 0 99 145 145.
الانور دی ولایت باران ولسوالۍ نارین د شهر نه ورلو استنه خبرې کوم. زموږ یو دی تر زوی محمد دی ولسوالۍ نارین شهر نه ونه د لس کاله کیږي د پنځه برابر تر خپل ورک دا که چاته پتا وی په دې نمبر دې مستر تماس ونیسي 0 99 19 11 ایوب خان.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړی لیکونه او ایمیلونه راولېږی او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي.
السلام علیکم زه عزت الله خوږی د کابل ولایت څخه خبرې کوم. ما یو انډیوال دی په نامه د فواد 4 کاله کېږي چې مسکو ته تللی دی او هیڅ سوال نه لرم که چېرته دا یا د دوستانو زما غږه اوري نو لږ باندې په سپر وایا 23 50 50 شماره دی زنګ ووهي او ډېر زیات خفه یم. نو هیله کوم ستاسو زما دا پیغام نثر کړي ستاسو ټولو کارکوونکو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو څخه یوه دنیا مننه.
ډېرې خلانین د ننګرهار ولایت د بشې ولسوالۍ د کوزو کوم خبرې کوم. یو هلک چې تاج محمد نومېږي د شاه محمد زوی دی د فاروق مسجد د پاکستان د لاهور ښار نه تقریبا د 15 یا 16 کالو راپدی خان نادرکه شوی دی. د په دغه باره کې زیات څوک اوري او یا یې پېژني نو مهرباني دې وکړي په دې تلیفون دې ما ته خبر راکړي او خپلوانو باندې به خوشحاله شي او ده ته به لوی زیری ورکړي چې 00
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0 0 4 0 0 2 2 1 4 1 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم نمرو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي بیا هم تاسو کولای شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونه لري.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ساعت 9:00.